یو ساته په شوخ پرونی وخت ورسیدی چې زه قسیم سولم له درامین او بخشی عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لپاره د افغان حکومت د یو ځای کېدو په برخه کې ځینې شرطونه وړاندې کړي. دا او نور راپورونه په روانو خبرونو کې اوریدلی سئ. خو پیل په خبرونو کوو. کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی تکل شوی چې افغان ولسمشر دی ولور پوری په پلاوی په مشرۍ د سې شمې په ورځ آذربایجان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې ناامنیو او طبیبي خو له امله په تیرو دوو لسیزو کې اتلکه افغانان زیانمن شوي دي. او مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر خپلې غونډې ته ورغوښتي وه. پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی ولورپوري پلاوی په مشرۍ تر دوه ورځو پورې آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د بهرنیو چارو مالی سوداګرۍ کار او ټولنیزو چارو وزیران به له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري وي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی او آذربایجان ته د ولسمشر د سفر په اړه وویل
هدف سفر رئیس جمهور باز هم مو جذب کردن همکاری های و همچنان سرمایه گذاری های منطقه‌ای به خاطر مو هدفی که ما تعیین کرده بودیم که خودکفایی افغانستان می باشه. در این سفر ضمن ملاقات هایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرفه هم می باشه که به امضا می رسه.
ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د سیمې په سطح اقتصادي او سوداګریزي هلې ځلې زیاتې کړي چې ښه بېلګې د ټاپي پروژې د کار پیلې دل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې د ناامنیو او طبي پیښو له امله په تیرو دوو لسیزو کې اتلکه افغانان زیانمن شوي دي. دغه بنسټ نن په دې اړه یو راپور خپور کړ او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د جګړې او طبي پیښو له قربانیانو او زیانمن شوو کسانو سره مرسته وکړي. دغه راپور چې د زیانمن شوو افغانانو په اړه دی له زرګونه کسانو سره د مرکو په اساس جوړ شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر ستار مراد ویل چې د دغه څېړنې موندنې د راتلونکي کال په پلان کې نیسي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په راتلونکو پروګرام کې واورئ. له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د جوړ شوي ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه ولري. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوي او د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول باید هغه شرطونه وي چې افغان حکومت له دغه ائتلاف سره تر یو ځای کېدو مخکې مطرح کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ له افغان حکومت غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په جوړ شوي ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. د څلور دېرش هیوادونو دغه ائتلاف په عراق، سوری، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. او مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي مؤسسو مشر ورغوښتی وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتخاب کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنیو تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلي کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې ځینې ستونزې ومنلې خو وایي چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره اقدام کوي. سناتورانو د یو شمېر نور مسایلو په اړه هم پوښتنې درلودې خو د لوړو زده کړو د وزیر له وضاحت وروسته قناعت حاصل شو. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار صالح محمد صالح تاسو وړاندې کړي.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. که څه هم د دغو خبرو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده خو ټاکل سوې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کنفرانس ته خبرې وکړي. دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ په سویس کې پیل سوې وې. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په معریب ولایت کې یوه پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل.
تم سيطره على معسكر ماس
دوی موږ د الماس پوزی اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا ادم الله هم پلاس کې ده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دا پوزی اډه له ډېره وخته د حوثي یاغیانو پلاس کې وه. د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له موریوتیوس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د کینیا د پولیسو ویان چارلس اووینونن وویل چې د فرانسې هوایي شرکت 1720 ډوله بوینګ الوتکه چې 4950 مسافر او 14 عامله پکښې وه او د پاریس شارل دوګل هوایي ډګر ته روانه وه، وروسته له هغې چې پیلوټانو د بیړنۍ ناستې غوښتنه وکړه، الوتکه د ممباسا په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. چرواکي وایي ټول مسافر په خوندیتوب له الوتکې ایستل سوي دي. د اووینو په خبره هغه بسته چې ګمان کېدی کوم بم به وي د الوتکې په تشناب کې وموندل سوه. د پولیسو ویاند وایي متخصصان رابلل سوي او دغه بسته یې له ځانه سره وړې ده. د چین په جنوب شیجین کې د مځکې شویدو په پیښه کې 22 کورونه له منځه تللي او 30 زیات کسان له درکه سوي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د اور وژنې څانګې په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې له ویجاړو سویو ودانیو لږ تر لږه 1 کسان ژغورل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اضطراري حالاتو تر 1.5 زیات کارکوونکي د ژغورنې په چارو بوخت سوي دي. تر اوسه د چا د مرګ خبر نه دی ورکړل سوی. مخکې تر دې چې نن سهار په سیمه کې مځکه وشویږي، شاوخوا 900 کسان له هغه ځایه وایستل سول. تیره میاشت په ژیجیانګ ولایت کې د مځکې شویدو 38 کسان مړه کړي وه. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې 2 تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له 2 هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخابات وګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدادانوس یا شاریان او پودوموس دي چې محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. د مادرید یوې اوسیدونکې کونچا سیرا دغه انتخابات مهم وبلل. دا وی دا انتخابات ځکه مهم دی چې دوه ګوندی سیستم پای ته رسیدل څرګندوي او دا زموږ له تیرو انتخاباتو سره یو توپیر شي. نظر پښتنې څرګندوي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسی ګوند لږ مخکې دی. د راخوی په دوره کې اسپانیا له مالي بحران څخه وایستل سوه او د اقتصادي ودې مرحلې ته ور داخله سوه. او د عراق د ښکلا ملکه وایي د هغې نوې دنده به دا وي چې وشي عراق لا هم د تروریزم او تاوتریخوالي په وړاندې د ښکلا او کلتور هیواد دی. 40 کلنه شیما قاسم له 1922 میلادي کال راوروسته لومړی عراقي ده چې د ښکلا د ملکې مسابقه ګټي. هغه پرون وخته په هغو ځانګړو مراسمو کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د بغداد په یوه هوټل کې ترتیب سوي وه ګټونکې اعلان سوه. دا چې د اقتصاد محصل او په اصل کې د کرکوک ښار ده د 9 کاندیدانو له منځ نه انتخاب سوه. قاسم وایي د تعلیمي طرحو ودې ته به کار کوي، په ځانګړې توګه د شخړو له کبله بې ځای سو کسانو لپاره. او اوس هم د هوا حالات
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 0. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه 2. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 15. غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي 10. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه منفي 4 ټیټه منفي 13. او په بدخشان کې هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفي 8.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه همسته ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې ویل، د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ته د داخلي دو په برخه کې ځینې شرایط وړاندې کړي.
باید ائتلاف جوړول او واقعي ائتلاف وي چې په دې کې حقایق او په بنا باندې اقدام وکړي، خصوصا افغانستان لپاره. له هغه ملکونو نه چې موږ هلته ټوریزم ټریننګ کیږي یا راځي افغانستان ته، دغه مخنیوي وشي.
په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند ولایتي شوراوي کچېری د سنگین او ګریشک ولسوالیو د رواني جګړې مخه ونیول سي، نو د لشکرګاډ ونډېلې سیمې به هم ورسره سقوط وکړي.
کچېری د حالت قابو نسي، کارټلور نسي، امکان دی ولر چې خپل ولسوالیو تر سخت تهدید لاندې راشي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بشپړ راپور هم پرونه خبرونه کې درته لرو. دغه راز اوري چې افغان حکومت وایي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د کورونای بې ځای سو شمیر کابو 1 میلیون کسان ته رسیږي.
په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1 میلیون څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بې ځای شوې د جنگ، جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله.
روان خبرونه مو تر 4 بجو دوام کوي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوونه د ماشم تر 2 بجو پرې دوام کوي. د ماشم د 2 بجو څخه بیا د سهار تر 2 بجو پرې د سهار تر 2 بجو پرې کولای شئ د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې واوري. اوس مخکې تر دې چې نور مسایل وړاندې کو، د هلمند په اړه یو مطلب ته ستاسو پام راړم. لکه څنګه چې مخکې مې وویل، د هلمند د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي چې که د دغه ولایت امنیت ته پام ونه سي نو ممکن مرکز لشکرګاه هم د لشکرګاه ځینې سیمې هم سقوط وکړي. ویل کېږي چې د سنګین ولسوالۍ پر ودانۍ سخته جګړه روانه ده او د ګریش ولسوالۍ د زیمبولي سیمه تېره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار ویلي دي چې هلمند د ګړنګ پر غاړه دی او کچېري مرکزي حکومت لازمه پاملرنه ورته ونه کړي نو لشکرګاه به سقوط وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې به جګړه د شمالي ولسوالۍ څخه جنوبي او مرکزي ولسوالۍ ته اوږده سوې ده. خو د هلمند امنیت قمندان وایي افغان ځواکونه کولای سي د ولسوالۍ د سقوط مخه ونیسي او امنیت وساتي. په دې اړه نور جزئیات له هلمند څخه زموږ د همکار محمد الیاس دای په راپور کې واوري.
د هلمند ولایتي شورا غړي وای سنگین ولسوالي چې د تیرو څو کلونو راځي په ماسره کې و اوس د سکوت په حال کې ده. په سنگین کې د تیرو څو ورځو روانو جنگونو لامل وسلوالو د ولسوالي بازار نیولې او د ولسوالي د ودانۍ ترڅنګ بریدون ته دوام ورکوي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وای په خانشین، مارجه، ګریشک او سنگین کې جنگ روان دی او وسلوال هر شپه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. مجید خونزاده زده رټول وسلوالو د شنبه په ماښام د سنگین ولسوالۍ بازار او د ګریش ولسوالۍ یو مهمه سیمه زمبولۍ نیولې دي.
زمبولۍ سیمه چې سکوت کړی دی، کچېره دا حالت قابو نشي، کاټلور نشي، امکان دی ولر چې خپل یو ولسوالۍ هم تر سخت تهدید لاندې راشي. په سنگین باندې جنگ شروع دی، په ولسوالۍ کې جنگ تیز روان دی، حالت سم نه دی.
د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو لیک کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبر کړی دی لیکلی دی چې هلمند د سکوت په لور روان دی او کچېری د سنگین او ګریش ولسوالۍ د سکوت مخه ونه نیول سي لشکرګاه به هم د وسلوالو لاس ته ولویږي. د هلمند جګړه پروان مریض کال کې لومړی په سنگین او مساکلا کې پیل، ورسته نور شمالي ولسوالۍ ته اوږده سو چې په تیرو 2 میاشتو کې تر مرکزی او جنوبي ولسوالیو پورې ورسېده او یو ځل پکې خنشین ولسوالۍ هم سکوت وکړ چې وروسته افغان ځواکونو بیرته ونیوله. اوس مهال د هلمند د ناوی او ګرمشیر ولسوالیو پرته په نورو 2 ولسوالیو کې یا جنگ روان دی او یا ډېرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ هم په بیلابیلو ولسوالیو کې جګړه مني. سر جنگ د مرستیال والی محمد جان رسولیار خبره چې هلمند د سکوت په حال کې دی رات کړوي ول افغان ځواکونه د وسلوالو په پرتله غشتلې دي او د هلمند څخه د دفاع توان لري.
هر بل ته موجود ده، جنگ شته، د موږ قواوې د طالبانو په پرتله یو په سل زیات دي. دا چې موږ حکومت یو او نه غواړو چې ټول قواوې په یو کې تمرکز کو او یو کې جګړه د سر وکړو، ځکه دوی دی ټولو جنه یو ځای قواره ولی په یو ځای متمرکز کی یو پوسټل استپری به چی شوی د دومره طالبانو مقابل کی په ټولو جنو کی اتګارنګ ده. تاسو ته اطمینان درکوم چې هلمند نماتی دون کې څنګه ده.
سر جنگ د هلمند ولایتي شورا خبر هم رد کړ چې ګوکی د دی ولایت او یاسل نمزکه د وسلوالو په ولکه کې ده. باید ولسی چې د هلمند په مرجه خانشین، سنگین، نوزاد، مساکلا، کجکی او شیر ولسوالیو کې دولتي حکومت یوازې د پوسټو حیثیت لري، خو په ناوی او ګرمشیر کې ټولې سیمې او د ګریش او ندالی ولسوالۍ نسبت ډېرې سیمې د حکومت تر ولکې لاندې دي. وسلوال توانېدلې دي چې په تیرو 2 میاشتو کې د لشکرګاه ښار اړوند په باباجي سیمه کې جګړه توده وساتي او په دې سیمه کې د افغان سرتیرو په وړاندې د کلک مقاومت څخه کار واخلي. محمد الیاس دای، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
وسم راځو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بل مطلب ته. افغان چارواکي د 1349 لمریز کال د جنگي فصل د شدت لمخې وایي چې په 1400 کلونو کې د فصل ساری نه درلود او جدي بولي. وایي چې اوس لوال مخالفینو پکې د ډیرو لاسته راوړنو هوټ درلود. دغه جنگي فصل افغان امنیتي ځواکونو ته لستونزو ډک او دغه فصل په جریان کې د تیر کلونو په پرتله د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم ډیره ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان له حکومت غواړي چې له دې جګړې فصل څخه په استفادې باید خپلې تشې ډکې کړي څو په راتلونکي جنگي فصل کې ورته ګواښونه متوجه ونه اوسي. دا چې د روان لمریز کال جنگي فصل ولې بې ساریو وسلوالو مخالفینو پکې څه اهداف ترلاسه کړل او اړوند افغان چارواکي ورته څه ځواب لري په دې اړه اسدالله لودین یو تفصیلي راپور چمتو کړی.
د 1349 لمریز کال جنگي فصل په 1400 کلونو کې لمړنۍ جنگي موسم و چې ټول مسؤلیت افغان ځواکونو درلود او په دې پړاو کې د ټول عملیاتو رهبری هم د افغان ځواکونو په غاړه و. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې لامل چې دغه جنگي فصل لستونزو ډک و دا بولی چې افغان ځواکونو پکې په یوازې سر ټول امنیتي مسؤلیت واخیست او دا ځواکونه د مخالفینو له سختو حملو سره مخ شول. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو لاسونه سره یو کړی وو ترڅو په دې جنگي فصل کې کم له کمه اته ولایتونه او څه باندې شپېته ولسوالۍ ونیسي. ښاغلي وزیري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو کې د لویو مرکزونو د جوړولو هوډ هم درلود خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله.
تهدیدونه ډیر و، د مخالفینو لخوا نه فشار ډیر و، د تیر کال په نسبت باندې زموږ د وسوال په تلفات هم نسبي ډیر و. خو څه چې مهم دی هغه دا دی چې مخالفینو کوم پلان درلوده هغه پلان ته دوی ونه رسیدل، هغه ناکام شو، ځکه دوی غوښتل چې په افغانستان کې ستر مرکزونه جوړ کړي. دښمن کوښښ کوو چې د شپېتو ولسوالۍ نه ډېرې ونیسي، د اتو ولایتونو نه ډېر ونیسي، هغوی ته سقوط ورکړي، هغه کم تر کمه دوه شهراوې هم بندې کړي.
دولت وزیري وایي سږ کال په جنګي موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو ستره تشه هوایي ځواک وو او نوموړی ټینګار کوي که دغه تشه ډکه شي افغان ځواکونه به هر ګواښ په خپل وخت دفع کړي. که څه هم دفاع وزارت په دغه جنگي فصل کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ارقام او د هغو ولایتونو او ولسوالیو لست چې طالبانو یې د سقوط نیت درلود له موږ سره شریک نه کړ، خو د ازادي راډیو معلومات ښیي چې په 1349 لمریز کال کې طالبانو له کندوز ښار سربیره شا او خوا ولس ولسوالۍ ونیولې چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د 1349 لمریز کال د جنگي فصل پر مهال د طالبانو لاسته ولوېدې په دې ډول دي: د کندوز امام صاحب، چاردره، دشت ارچی او قلیزال ولسوالۍ، د بدخشان یمګان، وردوج او جرم ولسوالۍ، د تخار خواجه غار او درقد ولسوالۍ، د فاریاب غورماچ او ګرزیوان ولسوالۍ، د سرپل کوهستانات ولسوالۍ، د بغلان طالبرفک ولسوالۍ، د بادغیس جوند ولسوالۍ او د هلمند موساکلا، نوزاد او خانشین ولسوالۍ. له دې ډلې د بدخشان، وردوج او یمګان، د تخار، درقد او د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي او پاتې نورې بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. طالبانو د همدې کال د سپتمبر په 28مه نیټه له 2 ساعته جګړې وروسته کندوز ښار هم ونیو او په 1400 کلونو کې لومړی ځل و چې طالبان د یو ولایت د مرکز په نیولو بریالي شول. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښیي چې کندوز ولس ورځ د طالبانو په لاس کې وو او په دې موده کې د ځمکنیو او هوایي حملو له امله 209 کسان ووژل شول او نږدې 550 نور ټپیان شول. د کندوز د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې دې ځواکونو په غلطۍ سره د بې پولې ډاکټرانو روغتون بمبار کړ او 50 کسان مړه او ټپیان کړل. طالبانو د 1349 لمریز کال جنگي فصل د اعظم په عملیاتو پیل کړ او په دغو عملیاتو کې په کابل ولایتونو کې ګڼې حملې وکړې. طالبانو ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې جنگي فصل کې د مشخصو ولایتونو او ولسوالیو د سقوط نیت نه درلود، بلکې ټوله هڅه یې دا وه چې د هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره وجنګیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې په روان جنگي فصل کې د طالبانو د انتحاري او ډله ییزو حملو ارقام هم لزان سره ولرو، خو هیڅ یوې ادارې دغه ارقام له موږ سره شریک نه کړل. خو په دغه جنگي فصل کې له امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو مرګ ژوبله هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه د 2015 کال د جګړې د قربانیانو ارقام نه دی خپاره کړي، خو د همدغه ادارې د 2015 کال شپږ میاشتنی راپور ښیي چې په دې موده کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3329 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا وایي چې په 1994 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو حمله ځکه جدي وي چې غوښتل د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي جغرافیه په ویشلو سره طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو نیت درلود، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ته دغه هڅو مخه ونیوله.
مخالفینو دا هڅه کوله چې یوه بېله جغرافیه په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو د سولې په خبرو کې په لوړه کچه خبرې وکړي. له نیکه مرغه افغان امنیتي ځواکونو میړانه وښوده او دا بېساري جګړه او د دښمن هدف یې ناکام کړ.
د 1994 جنګي فصل په ترڅ کې طالبانو د غزنی او کندوز زندانونه هم مات کړل چې سلګونه زندانیانو ته یې چې اکثره د دوی ملګري وو د تېښتې زمینه برابره کړه. د غزنی له زندانه چې طالبانو پرې ډلهیزه حمله وکړه 350 زندانیان او د کندوز له زندانه چې پر دې ښار د طالبانو د حملې پر مهال مات شو څه باندې 500 بندیان وتښتېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم سګنۍ جنګي فصل افغان ځواکونو ته له ستونزو ډک بولي، خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې فصل کې وسلوالو مخالفینو ته هم ډېره مرګ ژوبله واړوله.
خاصتن د کندوز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه. خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تعدیداتو کچه درلوده هغلته تغییرات راغلي دي.
کورنیو چارو وزارت هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ارقام نه دي برابر کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یوه نوې سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. د پینټاګون په دې راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی چې د 2015 په دویمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې سره سره افغان ځواکونه له طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکېل دي. په دې راپور کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار سقوط، په هلمند کې څو میاشتنۍ سخته جګړه او د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو وروستۍ حمله ناکام موارد بلل شوي دي. د 1994 جنګي فصل په جریان کې شمالي ولایتونو ته د جګړې غځېدل بله موضوع ده چې دغه جنګي فصل د پخوانیو هغو په پرتله یو څه جدي کړی دی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي جګړه شمال ته انتقال نه بلکې وغځول شوه، او د دې کار هدف دا و چې طالبان ثابت کړی چې له جنوب او ختیځ پرته په شمال کې هم نفوذ لري. د دغه مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې شمال ته د طالبانو د جګړې د غځېدو یو لامل دا هم دی چې طالبانو غوښتل هلته داعش ډله او د منځنۍ آسیا هیوادونو جنګیالي وځپي.
دا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د تکتیک یوه برخه وه. دا جګړه انتقال نه بلکې شمال ته مو غځول شول، او طالبانو په دې کار سره غوښتل چې ثابته کړي چې دوی نه یوازې په جنوب کې او ختیځ کې توانایي لري چې عملیات وکړي، بلکې په شمال کې هم نفوذ لري. دوی اصلي لامل دا دی چې دوی د داعش د نفوذ څخه ډېره بیره درلودله. هغه وخت ډېره زیاته سول کله چې د ازبکستان اسلامي تحریک مرکزی آسیا جنگیالی د داعش سره خپل بیعت اعلان کړ.
اعظمي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په 1994 لمریز کال کې د تیر کال د جنگي فصل په پرتله د انتحاري حملو شمیر کم و. نوموړی وایي د 2015 کال په 11 میاشتو کې په ټول هیواد کې 50 انتحاري حملې شوې، خو په 2014 کال کې د دې حملو شمیر 119 و. دغه مرکز د امنیتي ځواکونو، مخالفینو او بهرنیو د مرجوبل ارقام هم درلودل، خو زیات کړه چې د محرمیت د اصول له امله یې له ازادي راډیو سره نشي شریکولی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي سګنۍ جنگي فصل ځکه جدي و چې بهرني ځواکونه د جګړې له ډګره ووتل، حکومت له پاکستان سره د سولې په خبرو مصروفه شو، داعش په یو شمېر ولایتونو کې راپیدا شو او د کلیدي ادارې مسؤلین تر ډېره وخته سرپرستان وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان چارواکي باید له سګنۍ جنگي فصل څخه په استفاده خپلې تشې ډکې او په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړی داود کلکانی وایي پاکستان په دې پلمه چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي د افغان حکومت وخت ضایع کړ او په همدې وخت کې طالبان تمویل او تجهیز کړل.
پاکستانی ها در یک سال گذشته
وقت پاکستانیانو په تیر یو کال کې د افغانستان وخت په دې ځای کړ چې ویلې طالبان د سولې خبرو تکې نو دوی طالبان تمویل او تجهیز کړل افغانستان ته راولېګل او د افغانستان ولسوالیو او یو ولایت سقوط وکړ. بیا به هم پر راتلونکي پسرلي کې پاکستان طالبان تمویل او تجهیز کړي او امنیتي ستونزې به د دې کال په پرتله څو برابره زیات شي
سال گذشته شوه.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي پر مهال به امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او هغه تشه به ورډاکی کړي چې سږ کال د جګړې په ډګر کې درلودې. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي همایون همایون ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي باید د ژمي پر مهال تدابیر جدي او افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې بیا سګنای جنگي فصل په افغانستان کې تکرار نشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
وسم راځو یو بل مطلب ته. له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم، خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه ولري. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوي او د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول باید دغه شرطونه وي چې افغان حکومت یې له دغه ائتلاف سره د یوځای کېدو مخکې مطرح کړي. سعودي عربستان تیرونی له افغان حکومت غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. په دې اړه صفي الله ستانکسي رپورټ چمتو کړی.
په سیمه کې د تروریستي ډلو د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري هغه غوښتنې دي چې ولسی جرګه او سیاسي کارپوهان له سعودي عربستان سره په ائتلاف کې د یو ځای کېدو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان له ائتلاف سره یو ځای کیږي، باید همدا غوښتنې په عربي هیوادونو ومني. ښاغلی احمدزی وویل که د افغان حکومت له دغه غوښتنو ملاتړ وشي، ټول افغانان به له دغه ائتلاف سره د افغانستان ریټوب هر کله وکړي.
باید ائتلاف جوړونه واقعي ائتلاف وي چې په دې کې حقایق ته په بنا باندې اقدام وشي، بالخصوص د افغانستان لپاره. له هغه ملکونو نه چې موږ هلته تروریزم ټریننګ کیږي یا راځي افغانستان ته دغه مخنیوي وشي، او همدارنګه افغانستان په هوایي ځواک باندې اکمال شي، ځکه چې موږ هوایي ځواک ته ضرورت لرو. نو په دې کې به موږ کوشش وکړو چې زیات فوکس په همدې باندې راولو چې دغه ملکونو نه چې تروریزم تمویلېږي د تمویل مخه یې بنده کړو، او همدارنګه خپل امنیتي سکتور لپاره د هوایي ځواک غوښتنه وکړو.
ولسی جرګه په داسې حال کې د تروریزم د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري د سعودي په مشرۍ ائتلاف لپاره د افغانستان شرطونه یادوي چې په یاد ائتلاف کې د یو ځای کېدو په اړه د سعودي غوښتنه افغان حکومت لا نه ده ځواب کړي. د افغان حکومت یوې سرچینې د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده را روانه سې شنبه د امنیت شورا په غونډه کې د سعودي عربستان د یاد غوښتنې په اړه بحث وشي. یا د سرچینې دا هم ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ دغه ائتلاف په اړه جزئیات ډیر روښانه نه دي، او افغان حکومت به تر هغه وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. که څه هم افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ په څو مهمو سازمانونو او ائتلافونو کې غړیتوب لري، خو دا لا معلومه نه ده که د سعودي په مشرۍ د داعش او تروریزم په ضد د دغه ائتلاف غړیتوب واخلي څومره به اغېزمن تمام شي. اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له یاد ائتلاف سره د یو ځای کېدو په خاطر خپل ملي ګټې ولټوي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو ډاکټر کبیر رنجبر د دوشمې پورس ازادي راډیو ته وویل چې عربان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي، او باید افغان حکومت له یاد ائتلاف سره د یو ځای کېدو په خاطر دا تضمین وغواړي چې د تروریستانو تمویل به بندیږي او افغان پوځیان به لازمه مرسته ترلاسه کوي.
د عملی دغه تضمینو کې د بندېدلو د هغه منابع د تمویل د دغه افراطي او تروریستي ډلو ټپرو د دوی هغه شیخانو هغه دوی سرمایهداران د دغه ملکونو همیشه له تروریستي کړیو سره مرسته کړې ده. او بله که دوی رښتیا هم دا خود لري چې تروریزم سره مبارزه وکړي، نو هغه اصلي اډې په پاکستان کې دي، اوس په افغانستان کې دا جنګ روان دی، چې دوی مالي مرستې وکړي او تکنیکي مرستې وکړي.
خغلی رنجبر زیاتوی چې افغان حکومت باید په دې اړه هر اقدام په ډیر احتیاط واخلي، ځکه چې سعودي په سیمه کې له سوریې او ایران سره مخالفت لري، او کله هم بي غوري وشي نور تزادونه برامن سکري. درواني اونې په لړ کې به معلوم شي چې افغان حکومت د سعودي په مشرۍ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جوړ شوی ائتلاف د غړیتوب د منلو یا نه منلو په اړه څه پریکړه کوي.
از کابل تا زابل، لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ غشنا رادیو خبرتیا مو لازادی رادیو څخه واوریدله. اوسم ساعت په افغانستان کې 4:30 بجې سولې د لندو خبرونو وخت لرسیدلې. مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر دوه ورځو پورې آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار او د بهرنیو چارو مالی سوداګری کار او ټولنیزو چارو وزیران به له ولسمشر غنی سره په دغه سفر کې ملګری وي. مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي موسسو مشر ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې وشمیر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلي کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې نه امنیو او طبي پیښو له امله په تیرو دوو لسیزو کې 8 لک افغانان زیانمن شوي دي. ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل شوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې شوې دي. ټاکل شوی د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کانفرنس ته خبرې وکړي. او د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له مورتیوس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسته وموندل شوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمې پورس د سوزکی جام په سیالۍ کې د بنگلاديش ټیم پر وړاندې خپل لومړی لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماښام 6:30 پیلېږي. جام سوزکی هغه سیالۍ دي چې پکې د جنوبي اسیا ټیمونه برخه اخلي او دغه سیالۍ په هند کې ترسره کیږي. د پکتیکا د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې ورزشي فعالیتونه کم شوی دی. د پکتیکا د بدني روزنې ریاست رئیس محمد صدیق کامران نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له امله افغان لوبغاړي نورو ولایتونو ته تللي دي. په داسې حال کې په پکتیکا کې سپورتي فعالیتونه کم شوي چې تیر کال دغه ولایت د والیبال په میدان کې یوې انتحاري حملې سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. او د لیګ په سیالۍ کې د جرمني بایرن مونیخ ټیم وتوانېد د هانوفر ټیم ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د بایرن مونیخ ټیم 6 امتیازونه ترلاسه کړل او د جدول په سر کې ځای وموند. په یو بل خبر کې اوري چې سبا د فاینل په نړیوال لیګ لوبو کې د بارسلونا ټیم د ارجنټاین د ریور پلاتا ټیم سره لوبه کوي.
له مرزی احمد زین مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند لند خبرونه او دغه راز سپورتي خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون کسان د بیلابیلو عواملو په خاطر له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. دا چې د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه دغه وزارت دغه بې ځای سو کورنۍ بې ځای سو کسانو دغه راز دغه کډوالو سره چې له بهرنیو هیوادونو خاصتا له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنیږي شي د مرستې څه پروګرامونه لري، همدا مسله مې دغه وزارت له سلاکار حافظ میاخیل څخه وپوښتل. نوموړی په ځواب کې داسې وویل:
رښتیا هم چې د بې ځایه شو شمیره کال په کال ډیریږي. په مجموع کې په ټول افغانستان کې په 1300 کلونو کې له 1 میلیونو څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د جنګ جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله دوی له خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته کډه شوي. په ننګرهار، کندوز، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې مونږه ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د داخلي بې ځایه شو د ملي پالیسۍ پر بنسټ د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته د بې ځایه شو په اړه په دریو بیلابیلو برخو کې د عمده مسؤلیت لري. لومړی دا چې تر ټولو مخکې د مرستو د رسولو په موخه د بیزای شو کورنۍ او سروي تر سره کیږي. په دویمه مرحله کې د بیزای کېدو په جریان کې د ټولنیزو خدمتونو دوی د ټولنیز خدمتونو وړاندې کیږي. همدارنګه په دریمه مرحله کې وزارت هڅه کوي چې بیزای شوې کورنۍ له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړي او هلته ورته د سرپناه زمینه برابره کړي.
په دې وروستۍ کې میاخیل صاحب، د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې وسولې، خو همدا اوس په جنوب کې په هلمند کې ډېره سخته جګړه روانه ده، هلته وضعیت څنګه دی؟ څه شمېر کسان بیځایه سوي دي او د دوی سره هم داسې پروګرام تاسو په پام کې لري چې باید مرسته وسي او همکاري ورسره وسي؟
بله، نه یوازې په هلمند کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د جنگ او جګړو له امله واقعا زموږ هیوادوال بیځایه شوي. له کندوز څخه شاوخوا 100,000 کورنۍ بیځایه شوي وي چې دوی سره په کندوز کې، په کابل کې، په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی ته په وخت سره مرستې ورسول شوې. د دې ترڅنګ مونږ په هلمند کې هم هلته زمونږ ټیمونه، د سروې ټیمونه کار کوي له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه، ترڅو بې ځایه شوې کورنۍ تشخیص شي او مستحق کسان وپیژندل شي او دوی سره مرستې ترسره شي.
د دې سره په خوا کې یو تعداد کسان چې د افغانستان څخه بهر تللي دي، کسان سره تاسو څه ډول همکاري کولی شئ او څه تعداد کسان موجود دي هغه کسان چې د بهر څخه بیرته راډیپورت شوي دي افغانستان ته؟
په مجموع کې البته د اروپا ته هغه افغانان چې په دې وروستیو کې اروپا ته تللي، له اروپایي هیوادونو څخه موږ ډیپورت نه لرو. په دې وروستیو کې البته یو شمېر کسان په خپل خواخه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه ډیر شمېر افغانان له ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. په مجموع کې یوازې 3,000,000 کسان له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دغه کې ډیره برخه په خپل خواخه دوی هیواد ته راستانه شوي. نو د بیزای شو سره د مرستې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې هیواد ته راستانیږي، د دوی لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرحه جوړه کړې د پورتفولیو په نامه. د دغه طرحې پر بنسټ باندې افغان حکومت 553 میلیونه ډالر ته اړتیا درلوده چې موږ دغه طرحه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناسته چې په جنوا کې جوړه شوې وه دغه طرحه موږ وړاندې کړه. له دغې طرحې څخه نړیوالو خپل ملاتړ اعلان کړ او د دغې پیسې له نیمایي څخه ډېره برخه یې له افغان حکومت سره مرسته شوې. یعنی نړیوالو ادارو، مرستندویو ادارو ژمنه کړې چې موږ دغه د دوی د تمویل په برخه کې موږ ته ډاډ راکړی. نو په مجموع کې په دغه طرحې کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي له دوی سره مرستې کیږي، د دوی د سرپناه په برخه کې له دوی سره د نورو مرستې ترسره کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هیواد کې 1,00,000 جریبه ځمکه په اختیار کې لري چې په دغه ولایتونو کې 2 شپېته ښارګوټي لري. البته په دې برخه کې ستونزې شته د ځمکو د ویش په برخه کې، خو موږ هڅه کوو چې دوی هغه کورنۍ چې هیواد ته راستنیږي دوی ته مستحق کورنیو ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سموده وړاندې کندهار ته سفر کړی او هلته په پنجوایي ولسوالۍ کې د کډوالو یو ښارګوټی و، هلته د هغه ښارګوټي د فعالولو دپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. نو موږ هڅه کوو له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه هغه کسان چې هیواد ته راستنیږي په هیواد کې دوی لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه یو ان ایچ سی آر هغه افغانان چې هیواد ته راستنیږي د کورنۍ هر غړي سره 200 امریکایي ډالر په ارزښت باندې مرسته کوي. د دې ترڅنګ IOM یو شمېر نورې ادارې دي چې له دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کوي.
تاسو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ الله میاخیل سره د ازادي رادیو مرکه اوریدله.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم پام کړی یوې نړیوالې مسلې ته. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پای ته ورسېدلې. په دغو خبرو کې د یمن د دولت او یاغیانو استاسو برخه درلوده. په یمن کې د نامنۍ وروستیو پیښو دا خبرې زیانمنې کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري چې ورپسې به د ورکو سو عزیزانو اونیز پروګرام هم درته خپور سي.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. ټاکل سوې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولاد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یوه کنفرانس ته خبري وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې د سولې په دغو خبرو کې پرون د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه وسوه چې د نازک اوربند څارنه به کوي. اژانس لیکي هغه ورځ هم له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسېده په داسې حال کې چې د شکیلو لوریو ترمنځ قوي بې باوري موجوده وه. دغه خبرې د پنځمې په ورځ د سویس په ماکولین کلی کې پیل شوې خو په یمن کې تازه جنگونو د سولې دغه خبرې له خطر سره مخامخې کړې دي. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په ماریب ولایت کې یو پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په دې اړه رویټرز اژانس ته خبرې وکړې.
تم السيطرة على معسكر ماس
موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا اډه مو لا هم پلاس کې ده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دغه پوځي اډه له ډېره وخته د هوسی یاغیانو په لاس کې وه. د یمن پوځي سرچینې وایي حجه شارګوټي ته نږدې 28 دولتي پوځیان پرون د یاغیانو د متحدو جنګیالیو او د یمن د دولت پلوه قوو ترمنځ په جګړه کې ووژل سول. شیعه هوسی یاغیان به وایي چې په دې شخړې کې د دوی 24 جنګیالي هم وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د جګړو له کبله لږ تر لږه 15,304 اتیا کسان وژل سوي دي. په یمن کې دغه جګړې وروسته له هغې شدید سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یاغیانو پر ضد هوایي حمله پیل کړې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا دې بیا هم د تاسو ورک شوې عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوې عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوې عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ملټوي. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل لرو. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دوو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. همدارس ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 0 5 تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې یو اوریدونکی ازادي راډیو ته را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې داسې لیکي: د ورکو شو عزیزانو د پروګرام محترم همکارانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. دغه ګران ورور ته وایو چې د تا سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. د تیر کوچنی اختر په اوومه نیټه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ څخه دوه تنه د تر زامن نادرکه شوي دي. احسان الله د محمد شفیق زوی چې 14 کاله عمر لري، د خپل تره زوی فرید الله د بریالي زوی چې 13 کلن دی، د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د بره اراضي اوسیدونکی دی. دواړه د کوچنی اختر په وو منیټه لکورا کابل ته د تک په نوم وتلی، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. که خپله احسان الله او فرید الله د ورکو شو عزیزانو روان پروګرام اوري، نو خپلو کورنیو ته دې راستانه شي، او که د دواړو په اړه بل څوک معلومات لري نو دغو تلیفوني شمیرو ته دې زنګ ووایي. د تلیفون شمیرې دي 0 و 1 و 0 1 4 2 1. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 0 و 1 و 0 1 4 2 1. بله، د تلیفون شمیره ده 0 و 2 2 4 4 2. تلیفون بیا تکراروم 0 و 2 2 4 4 2. یو بل د تلیفون شمیره هم دغه ګران ورور ویلې ده 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. د تلیفون شمیره یو بیا تکراروم 0 و 8 4 0 0 8 3 9 1. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د نجیب الله په اړه معلومات دي. ورپسې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري، خو دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کریم خان د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ ګردي کسکي نه خبرې کوم. دلته یو کس ته په نام دی نجیب الله، او داسې د سوره غونډه ده، مضبوط یې لږ فرق غونډه ده. دی وایي چې زه د میمنی یم او د ناحرین یم. نو ناحرین میمنه کې نه پوهېږم ولسوالۍ ده او که کلی ده. او دی د په اړه موږ سره معلومات دي که د خپل خپلوان ما آواز اوري یا زما پیغام واوري په دغه نمبر د زنګ ووهي 0 و 6 5 5 1 9 9. نو دې شمارې ته د زنګ ووهي، موږ به ورته معلومات ورکړو. السلام علیکم.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 5 کاله کېږي دلته لمو سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبرې، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی په راسته پخوا باندې که پس کومه پخوا باندې، او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظر بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 و 6 5 2 5 9 و 3. بیا درته وایم 0 6 5 2 5 9 8 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د لشکرګاه عبدالخالق خبره کوم. زما یو وخت شی د مختار الله په نامه د دوه کال کې چې ورک شوی دی د مساکلاد ولسوالۍ، که په دغه حق له د چا سره څه معلومات وي یا د چا سره بندي وي موږ په دغه شمېره زنګ ووهي 0 و 5 5 6 4 4. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 و 5 5 6 4 4. وسلام.
زما نوم محمد نسیم دی د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ څخه مې تشته ژنګ زما د ماما زوی سلطان محمد ورک شوی دی هر چا ته که د سلطان محمد معلومات وي په دغه نمبر دی ما ته ژنګ ووي 0 0 0 8 4 8 نمبر یو ځل بیا 0 0 0 8 4 8 وسلام په احترام
السلام علیکم عبدالستار د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم ما زه ورک شوی د قریم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی تقریبا 5 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې او هیڅکوم معلومات یې ما ته نشته هر مسلمان ورور ته که چېرې د قریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وي نو ما تلیفون زما تلیفون شمېره ده 0 0 5 2 9 8 3 9 یو ځل بیا تلیفون شمېره تکراروم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
څخه دا هیله کوم چې ماته دا زما د ځای په باره کې ماته معلومات راکړي، یا دغه زما خبره که دی اورې ماته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووایې، یا یو بل چا ته دا معلومات یې چې ماته په دغه لمبر زنګ ووایې. 0 اویا اووه شپېته څلور نوي دولس پنځه دا زما د تلیفون شماره ده. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا زما هیله ده چې ماته په دغه لمبر د زما پیغام خپور کړي او ماته زما د ځای په باره کې معلومات راکړي، او بیا به موږ شرینی ورلره ورکړو. یو جهان مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي راډیو کاروونکو اورېدونکو، سلامونه وایم. نور احمد یم، هلمند ولایت ګلمچیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی دا غلامیدار په نامه، د درې میاشتې کېږي چې د کور نه دره کوي. که چا سره معلومات ما سره په اندېش مری اړیکه ونیسي. 0 اویا پنځه یو درې درې پنځ دوه نه.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی ورک دی، د درې څلور کاله کېږي. د سن الله په نامه دی، د دماغ نه وږي لري، د چې لږ څنګه ډېر ژړی ده. نو که چېرې یو چا ته معلومات وي ما ته دې پر دغه شمېره باندې تماس ما سره ونه. 0 اویا 0 2 3 4 3 9 9 اخریات وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحمید احمدی د غزنی ولایت دی. کله سوالی نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو انډیوال ده، دا دوه شپې کې شي نادره کسوی ده. که چاته معلومات یې نوم یې عبدالحکیم ده. که چاته معلومات یې دې شمېره دې ما ته زنګ وکړي. 0 اویا شپږ شپېته پنځه اویا نوي اتلس د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا شپږ شپېته پنځه اویا نوي اتلس. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکونکو ته مې سلامي. زه میرجان تر خیلونه خبرې کوم. زما زوی نادرک سوای ده، په نامه دی اڅکزي. که چاته پته وي خپل شیرینی دې ترلاسه کړي، مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. 0 اویا اته درې یو دوه صفر یو شپږ اته په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي. د ازادۍ رادیو نه ډېره مننه.
اده زمانه محمد حسن مال رسول من خامسه په ممتاز درې کال کې د نن نه د کندهار ولایت څخه درکسه دي. تاسو سره مان مات لري صدا چې د نشم نه زما ته تماس یې چې بارا بیا ته سره شته نه خبرې ترې.
الو سلام علیکم. زه سراج احمد یم، چې ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولې. زما یو ورور ده، د نصیر احمد په نامه، د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور مې دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی، او دغه په هکله هېڅ معلومات نه لرم. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري، مهرباني وکړه په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړه. 0 اویا شپږ څلور نه نه یو دوه یو. شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 اویا شپږ څلور نه نه یو دوه یو. که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري، موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه. مهرباني وکړه. خدای پام.
زما یو روز دی عبدالمتین نمیږي د سرخوم دی د کنجک د کلی دی دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کته ودي یوه میاشت شپږ ورځې کېږي هر مسلمان رول چې پیدا کړي یا دی زما اواز اوري اوه صفر اوه سوه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم. مو یو نفر ده د نبی په نامه ده شامد اکازی ده جل محمد وراره ده شل شپې کېږي چې نادره که ده هر چاته کې معلومات پر دغه شمېره ده زما سره اړیکې ونیسېږي صفر اوه صفر څلور شپږ صفر اوه شپږ نه څلور یو وار بیا تکراروم صفر اوه صفر څلور شپږ صفر اوه شپږ نه څلور د کلي د ولایته د مرابات د کبریکې کور ده دغه شل شپې کېږي چې نادره که ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د نیازۍ د کلي اوسېدونکی زما یو کاکا دی چې ګلادغه نومېږي د سراب لې دی دا پنځه کاله کېږي چې د کوره تلی نادرکه شوی او دغې شماره دې ما ته زنګ وایي صفر هفتاده چار هفتاده چار صد و هشتاده شش هر چا چې پیدا که یو جایز دو هزار موټر جایزه لري. وسلام.
زه د رزګان د ولایت اقتصاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور نجیب الله نومېږي هجیه کیک کېږي نادرکه دی هېڅ معلومات یې موږ ته نشته که یو چاته معلومات یې په دې شماره باندې ما ته زنګ ووایي ډېره یو جهان مننه به وي. صفر اویا شپږ یو نه صفر شپږ پنځه دوه پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي چې هر چاته معلومات چې د هجیه کېږي مخه دا موږ ته درک نشته د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ سره کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دا مزی دی چې سمی الله نمېږي دا زلا زوی دی یوه میاشت کېږي چې د خپله کوره نادره که دی هر ورته که معلومات وي موږ ته چې پر دغه ټلیفوني شمېره زنګ ووهي صفر اویا پنځوس اووه اویا یو سل او نه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو واری بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا مو زه امان الله امیرزی په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوو نه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
تمرا میں باور دیکھ رختیا بشی مجاڑا 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 زڑ گیا خیر دیرا بشی را بشی مجاڑا زڑ گیا خیر دیرا بشی تم دومره می باور د چریختیا بشی دومره می باور د چریختیا بشی مجالا 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 زړګیا خیر دې را بشی را بشی مجالا زړګیا خیر دې را بشی دومره می باور د چریختیا بشی